دا مشال راډیو دو دا محل په پیښور کې د سهار نهه په کابل کې اتنی بجی دی. په دې خبرونه کې چې سلام پښتونخوا نومیږي ز په امیر ساحل درته کې هر کله وایم. اوریدونکو په خبرونه کې د سیمې په اړه د رپورټونو ترڅنګ لتا سي څخه ستاسي د سیمې تازه او مهم خبرونه اورو. د دې لپاره مې درته پر فیسبوک باندې پوسټ لیکلی دی. هلته را سره د خپلو سیمو تازه او مهم خبرونه شریک کړئ. له دې پرته په خبرونه کې سندرې هم در خبرو. خو تر هر څه مخکې د دې محل د سیمې او نړۍ خبرونه. پولیسو په کراچۍ کې د قانوني اسنادو نه لرلو په تور تر 160 زیات افغانان نیولې دي. دا ورکزیو د سکرو په کان کې د ګیس له وجې په چاودنه کې نه کارکونکي وژل شوي دي. او امریکایي پوځ وایي د داعش ډلې مشر په شام کې د یاغیانو په عملیاتو کې وژل شوی دی. بشپړ خبرونه. پولیس وایي د سند په مرکز کراچۍ کې د قانوني اسنادو نه لرلو په تور تر 160 زیات افغانان نیولې دي. د کراچۍ د پولیسو یو مشر فیصل بشیر پرون په یو بیان کې ویل، د نومبر پر 28 او 30 د ښار په اورنګي ټاون، پاکستان بازار، سایټ سیما او هب کې 123 افغانان گرفتار کړي چې عدالت ته تر وړاندې کولو وروسته زندانونو ته لېږدولي دي. د افغان وګړو او کډوالو وکیلې منیزې کاکړ بیګا مشال راډیو ته ویل، پولیسو په وروستیو کې داسې افغانان او ان پاکستانیان هم نیولې دي چې ټول قانوني اسناد لري.
تر اوسه د افغانانو نیول چې کوم دی هغه نه دي درول. تر دویمه ورځ اف آی آر په دوی باندې کټ کیږي. په دې کې د افغانانو سره پاکستانیان هم نیول کیږي. خو موږ عدالت ته بار بار دغه ویایو چې کوم کسان چې ویریفیکیشن راځي د هغوی ضمانتونو پر ځای باید هغه خوشی شي.
دا په داسې حال کې ده چې د طالبانو حکومت وایي د نومبر پر 29 د پاکستان د بهرنیو چارو ریاستي وزیر حنا ربانی خر په مشرۍ پاکستانی پلاوی په کابل کې له چارواکو سره په ملاقاتونو کې په پاکستان کې له افغانانو سره د ښه چلند او د تګ راتګ او د ویزو اسانتیاو برابرولو ژمنې وکړې. په همدې حال کې د کراچۍ یو عدالت د نومبر پر 30 چارواکو ته امر وکړ چې 2 بندي افغانان هیواد ته ستانه کړي. پر افغانستان د طالبانو له واکمنېدو راهیسې په هغه هیواد کې اقتصادي وضعیت خراب شوی چې له وجې زرګونه افغانان پاکستان او ایران ته تللي دي. په کراچۍ کې میشت یو شمېر افغانانو مشال راډیو ته ویلي چې هلته د مزدورۍ لپاره ورغلي دي. د افغانانو وکیلان وایي په سند کې پولیسو په 13 میاشتو کې له 1400 څخه تر 2000 پورې افغانان نیولي دي چې ورڅخه سلګونه هیواد ته ستانه کړي او لسګونه په زندانونو کې بندیان دي. د خیبر پښتونخوا د اورګزیو د سکرو په یو کان کې د ګیس چاودنې له وجې نه کان کیندونکي وژل شوي او 4 ژوبل دي. اسوسییټډ پریس اژانس د قانونو او مدنیاتو چارو وزارت سلاکار محمد عارف لخلی ویلي دي چې پیښه پرون د اورګزیو په یو لری پرتا سیمه کې شوې ده. اژانس وایي د پاکستان وزیر اعظم شهباز شریف او نورو حکومت چارواکو پر پیښه د خفګان څرګندونه کړې ده. عارف زیاتوي چې چارواکو د کان دننه د چاودنې په اړه پلټنې پیل کړې دي. دا په داسې حال کې ده چې د نومبر پر 28 هم د اورګزیو په شیخانو کې د سکرو په کان کې د اکسیجن کموالي له وجې 2 کارکونکي مړه شوي ول. په پاکستان کې د سکرو په قانونو کې وخت په وخت دا ډول پیښې کیږي چې لامل یې د حفاظتي معیارونو لپامه غورځول بلل کیږي. د پاکستان فوج وایي په شمالي وزیرستان کې په وسلوال نښته کې د فوج یو حوالدار او یو مشکوک وسلوال وژل شوی دی. د پوځ د عامه اړیکو دفتر آی اس پی آر بیګا په بیان کې ویلي دي چې نښته پرون د شمالي وزیرستان په شوه سیمه کې شوې ده. په بیان کې راغلي دي چې وژل شوی مشکوک وسلوال د امنیتي ځواکونو پر ضد په ترهګرو فعالیتونو کې ککړو، خو په دې اړه یې نور معلومات نه دي ورکړي. تر اوسه معلومه نه ده چې هغه مشکوک وسلوال د کومې ډلې غړی و، ځکه چې په شمالي وزیرستان کې د تحریک طالبان پاکستان او ورڅخه د جلا شویو وسلوالو په ګډون یو شمېر ډلې فعاله دي. پوځ په بیان کې زیاته کړې چې تر نښتی وروسته یې په سیمه کې د لټون عملیاتو ته دوام ورکړی دی. په شمالي وزیرستان کې دا پیښه پر داسې مهال شوې ده چې تحریک طالبان پاکستان د نومبر پر 28 د وسلوالو بریدونو بیا پیلولو اعلان وکړ. د پاکستان حکومت او هغې ناقانونه ډلې د جون پر لومړۍ نیټه دوه اړخیزه اوربند غځولی و، خو پر دې سربیره په اوړي کې په خیبر پښتونخوا کې ناامنۍ زیاته شوه. خو صوبایي حکومت وایي په ټولو ضلعو کې امنیتي اقداماتو او عملیاتو ته دوام ورکړی دی. امریکایي پوځوایي یاغیانو د شام په جنوب کې د اسلامي دولت یا داعش ډلې مشر ابو الحسن الهاشمی القریشی وژلې دی. هغه ډلې پرون په یو بیان کې پنخته کې د خپل مشر وژنه تایید کړه. خدای نه دی ویلي چې هغه کله وژل شوی دی. البته د امریکا د پوځ مرکزی قومندانې بیګا په بیان کې ویل چې القریشی د آزاد سوریه یا شام پوځ په نوم یاغیانو د اکتوبر په نیمایي کې په درا ولایت کې په عملیاتو کې وژلی و. واشنگتن هغه یاغیان د شام د حکومت مخالفه وسلوالې ډلې په توګه پیژني. مرکزی قومندانې په بیان کې زیاته کړې چې د داعش د مشر مړینه د هغې ډلې لپاره بل گزار دی. ابو الحسن الهاشمی القریشی سږ کال په فبروري کې په ادلب ولایت کې د امریکایي ځواکونو په عملیاتو کې د ابو ابراهیم القریشی تر وژنې وروسته د داعش مشر ټاکل شوی و. تر دې مخکې په 2019 زیږیز کال کې د داعش لومړی مشر ابوبکر البغدادي هم په شام کې د امریکایي ځواکونو په عملیاتو کې وژل شوی و. او د سریلانکا د کرکټ لوبډلې په وروستۍ یو ورځنۍ سیالۍ کې افغانستان ته په 4 وکټو په ماتې ورکولو د 3 لوبو لړۍ مساوي کړه. د کینډي په پالی کلی لوبغالي کې افغانستان د پرونۍ سیالۍ 5 وګټله او په 500 اوورونو کې د 8 لوبغاړو په سوځېدو د 314 منډې جوړې کړې. د افغانستان ابراهیم زدران 122 او نجیب الله زدران 80 منډې جوړې کړې. د سریلانکا کسون رجیتا 3 افغان لوبغاړي وسوځول. په جواب کې د سریلانکا لوبډلې په وروستي اوور کې د 6 لوبغاړو په سوځېدو هدف پوره کړ. د سریلانکا چریت اسلانکا 83 منډې وکړې او د سیالۍ غوره لوبغاړی شو. د افغانستان راشد خان د سریلانکا 4 لوبغاړي وسوځل. د 3 سیالیو د لړۍ لومړۍ لوبه افغانستان ګټلې وه، خو د نومبر پر 28مه دویمه سیالي د باران له وجې لغوه شوه او منتظمینو دواړو لوبډلو ته 15 پوینټونه ورکړل چې ورسره سم افغان لوبډله د 2023 زیږیز کال د 500 ورځه یا یو ورځنۍ سیالیو نړیوال جام ته ووته. د خبرونو پای
سلام پختونخوا
د مشال ریډیو لومړنی سهرنی خبرونه.
مشال رادیو ته غوږ یاست. موږ غږ په منځنۍ څپه 625 کیلو هرتز په مشال رادیو ټکی کام او د مشال رادیو د اپلیکیشن لاره اوري چې تاسو یې له ګوګل پلی او ویب ستور څخه ښکته کولای شئ. او سم ورزو لومړی رپورټ ته. پولیس وایي د نومبر په وروستیو ورځو کې په کراچۍ کې تر 160 زیات افغانان نیولې دي. د پولیسو یو چارواکي فیصل بشیر پرون په یو بیان کې ویل هغه افغانان د نومبر پر 28مه او 30مه د قانوني اسنادو نه لرلو له وجې نیولي او عدالت ته تر حاضرولو وروسته یې زندان ته استولې دي. د افغانانو یو وکیل وایي پولیس داسې کسان هم نیسي چې په پاکستان کې د وسیدو قانوني اسناد لري. په همدې وخت کې پرون یو عدالت دواتې افغانانو هیواد ته د لیږدولو امر کړی دی. ملي جمهوریت غورځنګ وایي افغانان په زندانونو کې لوی ستونزو سره مخامخ دي او دوی ورته کمپلې او دواګانې لیکدولې دي. د نیاز علي رپورت.
د کراچۍ پولیسو د غربي ضلع مشر اس اس پی فیصل بشیر په خپل یو غیان کې ویلي دي د خار په اورنګي ټاون پاکستان بازار سایډ ایریا او حبس سیمو کې د نومبر په 28مه او بیا په 30مه 130 افغان کډوال نیولې دي. د نوموړي په وینا نیولې شوو افغان کډوالو پاکستان ته دراتلو او بیا دلته د پاتې کېدو قانوني اسناد نه لرل. ټول افغاني عدالت ته وړاندې کړي دي چې بیا عدالت زندان ته لیږلي دي. په کراچۍ کې د نیولې شوو افغان کډوالو وکیل منیزا کاک کړوای چې د پولیسو لخوا د قانوني میش افغانانو د نیولو لړۍ لا هم روانه ده.
په کراچۍ کې تر وسه د افغانانو نیول چې کوم دی غنه دي درول تر دویم ورځ اف آی آر په دوی باندې کټ کیږي. په دې کې د افغانانو سره پاکستانیان هم نیول کیږي. خو موږ عدالت ته بار بار دغه ویایو چې کوم کسان چې کارډونه ویریفیکیشن راځي دا غوي ضمانتونو پر ځای باید هغه خوشی شي پولیس نه دا تپوس وکړل شي چې وایي آیا تاسو داخله ګولی نیولې دي په کوم جرم کې منیولې دي چې چا سره کارډونه یا پی او آر کارډ یا ای سی سی کارډ ځکه چې دا کارډونه هغه کارډونه دي چې کوم د دې شی ضمانت ته دوی په پاکستان کې اوسېدلې.
د کراچۍ پولیس چې بيدا تور ردوي وایي چې یوازې هغه افغان کډوال نیول کیږي چې پاکستان ته په غیر قانوني تور راغلي دي او دلته د ژوند کولو اسناد نه لري. بلخوا په کراچۍ کې د قانوني کډوالو لپاره کارکونکو غیر سرکاري ادارې شارب د نومبر په 19مه شالډ ریډیو ته ویلي وو چې د اکتوبر په میاشت کې یوازې په کراچۍ کې و څلوېخت داسې افغانان هم نیولې شوي وو چې قانوني اسناد لرل او دوی بیا دغه کسان د پولیسو نه خوشي کړي دي. په دې کې یولس میرمنې او لس ماشومان هم شامل وو. په سند کې د پولیسو لخوا نور افغان کډوال په داسې حال کې نیولې شوي دي چې د پاکستان د بهرنیو چارو ریاستی وزیر حنا ربانی کر د نومبر په 9 افغانستان ته تللی وه او له طالب چارواکو سره یې په دوه اړخیزه اړیکو خبرې کړي او بیا طالب چارواکو ویلي وو چې په پاکستان کې د افغان کډوالو د نیولو او د ورپېخو ستونزو په اړه هم خبرې شوې دي او پاکستان له افغان کډوالو سره د ښه سلوک د تګ راتګ په لارو او د ویزو په برخه کې د ستونزو د حل په باب د همکاریو ژمنه کړې ده. بلخوا د نومبر په 10 د کراچۍ یو عدالت د نورو 2 افغان کډوالو بیرته افغانستان ته د لیږلو امر کړی دی. په کراچۍ کې د افغان کډوالو وکیلې منیزا کاکړی بیا مشال لیډیو ته ویلي
د کراچۍ یو عدالت د 2 اغو کسانو افغانانو په کیس کې د ډیپورت آرډر کوم چې په 16 باندې نیول شوی وو همدارنګه په د 13-15 ورځو کې په مختلفو ایف آی آرونو کې مختلف عدالتونو په کراچۍ کې تر 200 پورې زیات اغو کسانو د ډیپورت آرډر کړی دی. زموږ کوشش دا دی چې موږ د دوی انتظامات زر تر زره وکړو او دوی واپس خپل هیواد افغانستان ته ولیږو.
په کراچۍ کې د افغانستان د کونسلګرۍ استازي ګلودین وایي چې دوی هم هڅه کوي چې د سن په زندانونو کې بند افغان کډوال زر تر زره خپل هیواد ته ولیږي. د کراچۍ ترڅنګ د سن په نورو ښارونو کې بند افغان کډوال وایي چې له جمعې د راتګ سره په زندان کې له سختو ستونزو سره مخ دي. بلخوا د نېشنل ډیموکراتیک موومنټ د کراچۍ مشر محمد شیر مسید وایي په زندانونو کې بند افغان کډوالو د مرستې لپاره یې څه ګرمې کپړې او سامانونه استولې دي.
موږ په دې والدا کار ورته وکړو چې دوه تمه تقریبا د ګرم کامل هغه مو 100-150 دانې ورته واخستلې، د پښې چاپل مو ورته واخستل کنه 100-150 جوړې، هر سیز د 7 نمبر روان سره تر 10 نمبر دوی چې کوم سیز راو شوی وو، او صابن او پیناډول ټیبلټس او د بلډ پریشر ټیبلټس چې کومې دي دا مو ورته هغه کړې دي. نو موږ دا مرسته ورسره کړې ده.
د کراچۍ په زندانونو کې بند افغان کډوال وایي چې له ډېرې مجبورۍ او د لوږې د لاسه د افغانستان نه راغلي. د نومبر په 10 عدالت ته د وړاندې کولو په وخت یو افغان کډوال ګل نبی مشال لیډیو ته وویل
مونږ غریب خلک یو، مونږ مزدورې ته راغلي یو، دا خلک د وس نه ناراضي دي، څوک د وس نه دلته ناراضي مجبورې ده، خاطر نه دلته ناراضي خلک مجبور دي. یو روپۍ دلته نه، 3000 روپۍ نه، 3000 روپۍ افغانۍ باندې یو بورې وړه ده، دلته 9000 روپۍ دلته جوړيږي.
پسند کې افغان کډوالو د نیولو لړۍ د 13 میاشتو راهسي روانه ده او وکیلانو په وینا تر اوسه د 1400 تر 2000 پورې کډوال نیولې شوې دي. بلخوا د سن حکومت وار په وار ویلي چې پولیس یوازې هغه افغان کډوال نسی چې قانوني اسناد نه لري او یا پس جرمونو کې ککړ وي. د ملګرو ملتونو د کډوال ادارې یو ان ایچ سی آر په وینا په پاکستان کې شاوخوا 400,000 افغان کډوال میشتي چې پکې 900,000 رجستر دي، خو د 400,000 تر 500,000 پورې نان رجسٹر افغان کډوال هم په پاکستان کې اوسیږي. نیاز علي، مشال ریډیو، کراچۍ.
د مشال ریډیو موبایل اپلیکیشن تاسو په وړاندې دی
که سمارټ فون لرئ ګټه ترې اخیستې شي.
په اپ او ګوګل پلی سٹور کې مشال ریډیو لیکه
او ډاونلوډ کړئ.
بیا تاسو زموږ ټولې ژوندۍ او ریکارډ شوې خبرونې،
ویډیوي او لیکلي راپورونه
اوریدلې، کتلې او لوستلې شئ.
مشال رادیو داسې ولیکئ
MASHAALRADIO
او همدا اوس ترې ګټه پورته کړئ.
اوریدونکو، د خیبر پختونخوا د اعلی وزیر د اطلاعاتي چارو سلاکار ویلي دي چې د عوامي نېشنل ګوند سیاستوال سردار حسین بابک دی ورته د وسلوالو د ګواښونو ثبوتونه ورکړي. محمد علي سیف دا خبره پرون تر هغې وروسته مشال راډیو ته وکړه چې د عوامي نېشنل ګوند صوبایي مشر ایمل ولی خان وویل چې وسلوالو بابک ته مستقیما دړکې کړي دي. د پاکستان بشري حقوقو کمیشن په صوبایي اسمبلی کې د عوامي نېشنل ګوند پارلماني مشر ته د ګواښونو پر خبر اندېښنه ښوولې ده. شاهین بنری موضوع ته کتنه کړې ده.
د عوامي نېشنل ګوند صوبایي مشر ایمل ولی خان ویلي دي چې ترهګرو په خیبر پښتونخوا اسمبلی کې د ګوند پارلماني مشر سردار حسین بابک ته نیغ په نیغه دړکې ورکړي او په هغه د برید لپاره یو غونډه هم ترسره شوې ده. نوموړي د نومبر په 9 په ټویټر په یو بیان کې زیاته کړې چې کچرې د سردار حسین بابک سره سوشو نو ذمہ وار به هغه خلک وي چې د ترهګرو خواخوږي دي، سرپرستی کوي او جرګي ور سره رواني کړي دي. په دغه اړه بیگا مشال لیډو سره په خبرو کې سردار حسین بابو کویل چې ټول صوبا د بدمنه په لمن کې دا او صوبایي حکومت ته تماشا کوي.
صوبایي حکومت ته تماشا کوي بلکې ملګری دی. تاسو وګورئ چې د پښتونخوا په اړه برخه کې دا د ټارګټ کلینګ په دې تعداد کې چې سورې اضافه شو یا د پته خورې د پاره په دې ټلیفونونو کې چې کوم اضافه شو نو د حکومت نه خو بسنګ یو سړی دا توقع کوي چې کوم ترجمانی کې نو لیدل لکه دا شوک ته دا خو واضح دغه په ډاګه دا خبره کوي چې لکه ما په تا کال کې جهاد کړی دی او کده د دې تنظیمونو ترمنځ څه خبرې نه زپه کې کردار ادا کول تا تیارې ما یو ان دا څه قسم لا پچموزی پختنو پوری کوي دو زخمی پختنو په زخمونو باندې مال کی دوړی مال کی دوړی
په خیبر پختونخوا او اړوندو قبایلی سیمو کې د کال 2001 راهیسې په وسلوالو بریدونو کې قبایلی مشران سیاسي وګړي او مدني فعالان په نخښوي دي او د باچا خان مرکز د شمیرو ترمخه عوامي نېشنل ګوند په روانه بدمنه کې تر اوسه لزرو ډېر سیاسي مشران او د ګوند غړي بایللې دي. بلخوا د خیبر پختونخوا د وزیر اعلی ویان بیرستر محمد علی سیف د وسلوالو لخوا سردار حسین بابک ته د دړکو خبر ناسم بللې او ویلي دي چې عوامي نېشنل ګوند د هر څه په میډیا کې د پاتې کېدو لپاره کوي. نوموړي بیگا مشال لیډو سره په خبرو کې په دغه اړه د نور څه ویلو نه ډډه وکړه خو له بابک یې وغوښتل چې که دړکې ورته ورکړل شوي دي نو ثبوت دې وړاندې کړي.
سر ثبوت ته پیش کی کنه د تصدم کې چا ور کړی دی ولا سوک چا وته کال کړی دی یا سوک ولا راغلی دی یا کم ډزو بم متخلاص شوی چې مال دم کی راکړه او دا طریقې طالبان ولا دوم روزګار خکاری چې دی بد رازی او دی له دم کې ور کړی دی خوغي سره ټول ریکارډ پروت چې دا سوره تکړه دی او دا سوره جنگیالی دی او د دې سیاسي حیثیت ته نو بس اسه دی باندې جواب اصل کې تاسو در کول نه غواړم ټو بی فرانک.
په ان حال کې د پاکستان د بشری حقوقو کمیشن سردار حسین بابک ته په دړکو د خپل اندېخنې سرګندونه کړي او له حکومت هغه ته د تحفظ ورکولو غوښتنه کړې ده. کمیشن پرون په یو بیان کې ویلي دي چې د تحریک طالبان پاکستان لخوا د اوربند ختمولو نو وروستو کمیشن د ممکنه بدمنې پاړه فکرمند دي او باید حکومت د سغدریزه د مخنیوي لپاره خپل هڅه نور هم ګړندې کړي.
د امنیت په موضوع کې پاتې کېږي له تحریک طالبان پاکستان سره د مذاکراتي جرګې یو غړي هله خولې ده چې له هغه نه قانون ډلې سره د خبرو اترو بیا پیلېدو امکان شته دی. دا خبره په خوانی سېنټر سالیشا پرون پرداسې محل مشال راډیو ته وکړه چې تحریک طالبان پاکستان په کوټه کې پر پولیسو د برید ذمہواری ومنله. وسلوالو طالبانو د نومبر پر 28مه د حملو بیا پیلولو اعلان وکړ. اوس پښتنه دا ده چې آیا حکومت به له هغه ډلې سره مذاکرات وکړي او کنه پوځي کاروایی د حل لار ده. جواب یې د ملیحه امیرزاده پر رپورټ کې.
له تحریک طالبان پاکستان سره د خبرو لپاره د حکومتي جرګې غړي او پخوانی سېنېټر صالح شاه وای چې له ډلې سره مذاکرات د حکومت توسکار دي خو ور سره خبرې اترې لا بندې نه دي. نوموړي دا خبره د نومبر په 13مه مشال ریډیو ته په داسې حال کې وکړه چې د نومبر پر 28مه ناقانونه وسلوالې ډلې تحریک طالبان پاکستان خپلو جنگیالو ته په پاکستان کې د بریدونو د بیا پیلولو امر وکړ. سالی شاه ویل په خبرو اترو کې سزند ضرور راغلو خو یقین لري چې بیا به پیل شي.
پاکستان هم په دې کې نه دی چې دوی وایي چې مذاکرات نه کول غواړي او د تحریک طالبان هم دا جواب نشته نه راغلی چې یار موږ مذاکرات نه کوو. زما معلومات دا دي چې هغه مذاکرات بند نه دي څو نوې سیټ اپ رالو نو پالیسۍ مالیسۍ ترتیب ورکول دا خو وخت غواړي نو چې کله مذاکرات شروع شي بیا به ور بند هم پکې بند راشي.
صالح شاه البته کوم مشخص وخت اونه ښودلو چې دا خبرې اترې به کله شروع شي. دا وسلوالو طالبانو د حملو د پیلولو اعلان وروسته د نومبر په 13مه په کوټه کې په پولیسو حمله کې سلور کسانو وژل شول او تر شلو زیات ژوبل شول. طالبانو د حملو پیلولو وجه د دوی خلاف پوځي عملیات خودلې. له دې وړاندې د تیر کال په اکتوبر کې د حکومت او طالبانو ترمنځ مذاکرات پیل شول چې د سولې د پروسې لپاره یو 50 کسیزه جرګه جوړه شوه خو په ډسمبر کې هغه خبرې اترې معطلې شوې. روسته د روان کال په می کې د ټي ټي پی او حکومت ترمنځ د بیا مذاکراتو په نتیجه کې په جون کې اوربند د غیر معینه موده پورې وغځول شو. خو په خوانی پوزي چارواکي ریټایرډ بریګیډیر سید نذیر مشال ریډیو ته ویل چې د اوربند باوجود په امنیتي ادارو د طالبانو حمله او په ځینو سیمو کې د وسوالو خلاف وړې پوزي کاروایانې روانې وي چې اوس یې طالبانو په رسمي ډول د ختمولو اعلان وکړ.
تقریبا چې د سولې کم عملو هغه په عملي سطح باندې موجود نه و. اوس دوی چې دا ختمه کړه د دې وجوهات دا دي چې دوی دا بے فشار راوړي چې دا خبرې تری دوباره شروع شي. بل طرف ته حکومت پاکستان کې یو مضبوط سیاسي حکومت نه دی او د سولې او د جنګ ذمہواري اخیستل ډېره ضروري ده. بیا په سوات کې یا نورو سیمو کې چې طالبانو کوم غړي ښکاره شو د هغې د وجه نه یو خوف او ایرې ترهې فضا جوړه شوه چې خلک راووتل. زه داسې ګڼم چې دا بیا به د دې شروعات کېږي. د خبرو اترو د لاره به امن راځي، د جنګ په لاره نه راځي. په دې کې ښه جل ښه
د اطلاعاتو په برخه کې د خیبر پختونخوا د اعلی وزیر سلاحکار بیرسٹر محمد علی سیف د نومبر 15 په پېښور پوهنتون کې یوې دستوري ته په وینا کې ویل چې د وسلوالو ضد پوځي عملیات د مسلې مستقل حل نه دی او باید د سولې خبرې ختم نه کړل شي. په پېښور کې شنون کې مشتاق یوسفزئی مشال ریډیو ته ویل چې د سولې خبرې اترې هله د زنخکار شوې چې کله طالبان په سوات کې ښکاره شول او د پخوانی فاټا انزمام ختمولو تر څنګ یې د غوښتنه کوله چې له وسلې سره خپلو سیمو ته واپس راځي. بیا د پوز هغه لوړپوړي مشران هم بدل شو چې د سولې د خبرو اترو دغه پروسه یې پیل کړې وه.
پاکستان کې کپرس کاروي ډېر غټ کاروي شوې دي. هغه بیا داخل دي فالو پولیس یې لکه زمونږ قبایلي سیمو کې جوړ کم صورتحال دي نو هغه خراب دي. نو انته کې پولیس پوره پال دي نو پاکستان کې دنه د داسې حملو روکتابو کې د حملې مخکې خلک ګرفتار شي.
ناقانونه ګرځول شوې تحریک طالبان پاکستان وسلوالې ډلې د شمالي او جنوبي وزیرستان ترڅنګ په نورو قبایلي ضلعو کې مرکزونه لرل. د پاکستان پوځ د 2014 کال په جون کې د هغه ډلې پر ضد په شمالي وزیرستان کې د ضرب عضب په نوم عملیات وکړل چې د هغه ډلې جنګیالو او مشرانو د پولې هغه غاړې په افغانستان کې ځایونه وموندل. تیر کال د اگست په میاشت کې په کابل د افغان طالبانو د قبضې وروسته په قبایلي سیمو کې یو ځل بیا د تحریک طالبان کاروایانې مخ په زیاتېدو دي.
دا مشال رادیو دا زموږ خبرونه پر دغه سپو اوریدای شي. میډیم ویوز 521 کیلو هرتز، شارټ ویوز 2110، 13530، 15515 او 10880 کیلو هرتز. د دې تر څنګ د انټرنیټ لارې په مشال ټکی کام هم زموږ خبرونه د سهار لنه هو د ماخام تر شپږ بجو اوریدای شي.
اوریدونکو په خیبر پختونخوا او پنجاب کې واکمن پاکستان تحریک انصاف د نومبر پر 23 ویل چې د دواړو صوبو اسمبلی او ماتولو پریکړه کړې ده. د هغه غوند د اقدام مخه د پاکستان جمهوریت غورځنګ په مشرۍ پر وفاقي ائتلافي حکومت تر وخت مخکې د انتخاباتو نیټه اعلانولو لپاره فشار اچول دي. وفاقي حکومت د تحریک انصاف دا غوښتنه رد کړې ده او هڅه کوي چې د پښتونخوا او پنجاب اسمبلی ماتې نشي. عبدالحی کاکړ په دې اړه د جمهوریت چارو لپو قریش خټک سره خبرې کړې دي او ورڅخه پوښتلي چې آیا د قانون لمخې تحریک انصاف اسمبلی ماتولی شي او که څنګه؟
زدا چې فکر کوم کړه پنجاب اسمبلی او خیبر پختونخوا اسمبلی چې دی هغه د پاکستان تحریک انصاف دا فیصله اخیری وی چې ماتوي. نو هغوی ماتولی شي وسم سبا مو بل ورځم د څو کوټو چې د دوی سره په ایوان کې چې دی صوبایي اسمبلیانو کې چې دی اکثریت ممبرانی او وزیر اعلی د دوی خپل کسب یو غواړي چې اسمبلیانې دې ماتې کړي شي.
یعنی هغه د هغه لپاره طریقې کار څه دی
اسمبلیانو چې دی د هغې درې صورت دي چې په هغې کې هغه ماتیږي. یو خو دا ده چې هغه خپل عیني پنځه کاله کم موده چې هغه پوره کړي. دویمه دا ده چې دا څنګه اوس دوی ویلي دي چې مونږ به وزیر اعلی چې دی هغه به ګورنر ته چې دی دا مشوره ورکړي چې صوبه کې حالات داسې دي سیاسي چې دا دی ماته پیښیو چونکې د هغه سره د اکثریت نمایندګي کوي وزیر اعلانو نه هغه خبره چې دی هغه په ګورنر باندې منل چې دی دا لازمي دي وشبلي به خود به خوده باندې مادي کړي. او درېیم صورت حال داسې کېدی شي که ځکه اوس په پنجاب کې چې څنګه حالات دي چې که په مسلم لیگ نون او پاکستان پیپلز پارټي او د هغې اتحادیان چې دي په دغه اسمبلی کې درنه هغوی قرارداد چې دی راوړي چې مونږ په دې وزیر اعلی باندې اعتماد کوو او هغه اعتماد پاس شي خو بیا چې کله بل وزیر اعلی جوړېږي او د اعتماد ووټ چې دی هغه نشي پوره کولی لکه اکثریتي راکین چې دی اسمبلی چې کوم ساده اکثریت دی هغه نشي پوره کولی نو بیا د اختیار د ګورنر سره شته دی چې هغه صوبایي اسمبلی چې دی هغه ماته کړشي.
تاسو چې دغه کوم طریقې کار دی په دې طریقې کار کې له طریقې انصاف سره خدا ټولې لارې تقریبا کنوي یو دوه خو خامخاو سره شته خو واکمن ګوندونو سره په دې طریقې کار کې دننه څه شته چې دوی کولای شي او ځان ته د اسمبلی ماتې دوه ته پرېنګ دي
اوی زما په خیال زیات نه زیات چې څه کولی شي هغه د یوې هفتې لپاره دا ځنډولی شي چې وزیر اعلی باندې د یوې صوبې یا د دواړو صوبو په وزیر اعلیګانو باندې هغې عدم اعتماد تحریکونه پیش کړي او هغه تحریکونه چې دي هغه هم زیات نه زیات چې دي په اووه ورځو کې دننه دننه په هغې باندې ووټنګ کول دي او که د چا سره اکثریت وي نو بیا خو یو طرف ته به شي یا به بل طرف ته شي او بیا اسمبلی چې دی که څوک یې ماتول غواړي د هغوی اکثریت وي نو بیا بیا ماتې
تاسو خپل تجزیه څه ده؟ آیا د واکمن ګوندونو سره داسې یو لار شته چې د به همیشه د پاره یعنی د دې مخه ونیسي؟
ما ته نخ کاری ځکه چې په دواړو صوبو کې چې کوم حالات دي لکه په خیبر پختونخوا کې تقریبا چې دی دوه تیهایي اکثریت دی د پاکستان تحریک انصاف سره نو هغه د هغې پارټي ماتول او د هغې نه چې دی اتیش دېرش کسان چې دی خپل طرف ته راړول چې دی دا یو ډېر ګران کار ښکاري. په پنجاب کې چې کوم حالات دي هغه هم داسې نه دی چې پی ډی ایم والا چې دی حکومت جوړ کړو د جوړېدو نه پس چې دی بیا دې حکومت روان شو نو اوس بیا حکومت جوړ کړو بیا ته ورانې غړې غړې پاغې کې بم چې دی بیا د ګورنر هغه اختیار استعمالېږي چې اسمبلی دی ماته کړی شي نو ماته داسې لګي که دا د پاکستان تحریک انصاف حتمی فیصله ای چې اسمبلیان ماتی نو دوی په دې پوزیشن کې دي او دا طاقت لري چې دا اسمبلیان ماتې کی او صرف په دې دوه صوبو کې.
د جمهوریت چارو لپوه قریش خرټک سره مو د عبدالهی کاکړ مرکه اوریده.
د مشال ریډیو د پنځمبه یا زیارت ورځې 19 پروګرامونه
د مشال ترنا لاندې
پلسنی مو بجو
روغتیا او درملنه
په یو بجا
پام کوا
په دونی مو بجو
سروي
په درېنی مو بجو
هارون بچا هنري غړی
په سلورو بجو
اوریدونکو د خیبر پختونخوا د اورګزیو په ډولۍ سیمه کې د سکرو یا د کوېلې په کان کې د ګیس جمع کېدو له وجې چاودنه شوې چې پکې نه کسان وژل شوي او څلور ژوبل دي. پولیس وایي دا پیښه پرون په ماین کې د چاودنې پیښه پرون په ماین کې شوې ده او ژوبل کسان یې د کواټ روغتون ته لېږدولې دي. په دې اړه باندې تفصیل د ممتاز بنگخ پر رپورٹ کې
د خیبر پختونخوا په قبیلی ضلع اورګزو کې د کوېلې کان کې 14 نشوي یا د پیخه کې نه کان کې نون کې مړه او څلور جوبل شوي جوبل کسان د کوهات روختون ته لګدل شوي. پولیسو تر مخه پیخه د نومبر په 13مه د کوزا اورګزو په ډولې سیمه کې رمخې ته شوي. د ځای پولیسو مشر محمد نذیر ټلیفون د لارې مشارې ډو ته ویلي 14 په کان کې ګیس د کېدو لوجه شوي. نو موړي تر مخه د پیخه نورسته مرستندوی ډلې په موقع ورسېدي او د کان کې دونکو مړی رووېستل او څلور کان کې دونکو په جوبل حالت کې د کان نه را بهر کړل. سرفراز خان چې د کان کې دونکو د اتحادی پریس سیکرټر هم دی مشار ریډیو ته د یاد پیښې په اړه دارنګ معلومات راکړ.
دا واقع داسې محل لغله چې مزدوران ماین ته کوشي او د مزدوران چې کوم دنه د خپل اجرت یا د مزدوري د پاره چې کومه طریقې کاری تقریبا د خپل پیماش کوو چې دیو سنټر ته لاړه او هغه سنټر چې دی هغه تقریبا 400 فوټه د غزه د مزدورانو په مطابق مخه ته په ماین کې پکې 66 لتلې چې دیو اغه ته کړه داخل شونه په دغه ماین کې یو دم ګیس راخلا شو.
د پیخي په اړه د کان کیدونکو اتحادي مشر علي باش خان بیګا نه وخت مشاریدو ته ویلي چې کان کیدونکو لپاره د اړوند چرواکو ګمونه د نش برابر دي، با چې اړوند چرواکي دی په بیړندۍ توګه کان کیدونکو د ژغورنې لپاره ګمونه پور تکړي او کچرته هم نا قانوني قانونوي نو په سمدستي توګه دی و تړل شي.
زمونږ د حکومت نه په دې موجوده واقعیا سره غټه غونډه غوښتنه شیدا هغه دادا چې په کار دا چې حکومت غیر قانوني ماین بند کړي، په ماین کې دننه د سیفټي تنظیم وشي او د زهريلا ګیس د معلومولو لپاره جدید ټکنالوژي چې دا هغه خپل شي او د هغه په ذریعہ باندې د ماینونو معاینه کیږي او چې کوم غیر قانوني ماینونه هغه بند کړي شي.
په دې اړه مو چیف انسپکټر کول ماینینګ فضل رازق سره خبرې کولو هڅه وکړه خو بریالي پکې نشو. ولې د نومبر په 28مه دوی مشاري روت ویلي ول چې د هغو قانونو مالکانو پر ضد بکروي کوي چې مزدورانو یا کان کیدونکو د ژغورنې ته بیر نخپلوی. د کان کیدونکو اتحادیه تر مخه کال 2022م کې د کویلې په قانون کې په بیلابیل پیښو کې شاوخوا اویا کان کیدونکو مړه شوی او ډیر پکې ژوبل شوی هم دي. ممتاز بنگش، مشال ریډیو، کوهات.
د مشال تر څنګه سه د سحر لنه هو د ماخام تر شپګو.
د پاکستان وفاقي شرعي عدالت پر خجو د تشدد پر ضد د پنجاب حکومت قانون سم بللې دی. عدالت د نومبر پر 29مه په خپل پریکړه کې ویلي چې اسلام پر خجو د هر ډول تشدد خلاف دی او دا چې د 2014 زیږیز کال قانون له اسلامي اصول سره سمون خوري. د خیبر پښتونخوا حکومت هم د کورنی تشدد مخنیوي قوانین جوړ کړی دي خو په خبر های کورټ په ځنو کې یو شمیر نیمګړتیاوي پګوت کړی دي. تفصیل د شانواز ترکزی پر رپورت کې.
وفاقی شرعی عدالت په زنانو د تشدد ضد جوړ یو قانون سم ګرځولې. عدالت د نومبر په 29مه خپل فیصله کې ویلي د پنجاب د حکومت لخوا شپږ کال وړاندې جوړ قانون د قران او د سنت په مطابق دی. عدالت ویلي اسلام په زنانو د تشدد یا د ناخوخی مخنیوی کړي. د پنجاب د حکومت لخوا په 2014 کې په 14 فروری منظور کړي دغه قانون چې پکې ویل شوی په زنانو کورنی تشدد، جنسی تیری، نفسیاتی زورونه، معاشی استحصال او ځینې نور چې د خاوند ورونو خویندو خپلوانو نوکرانو او د داسې بچو چې د دوی نه هم وي خو لکه د بچوی لوی کړی وي دا به جرم وي. دغه قانون چې 1.5 مادی لري په ځینو غټو مادو کې وړې وړې برخې هم شته. د قانون نوم دی پنجاب پروټیکشن اف وومن اگینست وایلنس اکټ یا پنجاب کې د زنانو ضد تشدد د مخنیوي قانون 2014 دی. مشال ریډیو د پیښور های کورټ وکیل مهویش محب کا کاخیل سره خبرې کړې او پوښتنه یې کړې په خیبر پختونخوا کې هم داسې قوانین جوړ دي نو آیا د جوړېدو وروسته په دغه رقم جرمونو کې کمی راغلی؟
سره ډومیسټک وایلنس اکټ خو راغلی دی خو دا اکټ ایگزیکیوټ کول د امپلیمنټیشن ډیر ګران دی. د اکټ کې ډیر زیاتې خامیانې دي. د دې نه مخکې چې څومره موږ سره د ډومیسټک وایلنس کیسز وو اوس د هغې نه موږ سره د ډومیسټک وایلنس کیسز د هغې نه زیات دي. د ډسټرکټ پروټیکشن کمیټیز چې کمپوزیشن کم دی د هغوی کینول د هغوی میټنګ کول دی کې هغه ډیره ګرانه خبره ده. بل دا چې دایو کوارټرلی میټنګ کیږي په کال کې نو آیا دا ښځې به انتظار کوي چې کله به د دې میټنګ کیږي؟
اخبار د 13 نومبر د یو رپورت سره سم د قانون په ضد په وفاقي شرعي عدالت کې هم په 2014 کې د پنجاب یو وکیل محمد اسلم خاکی اپیل کړو چې په کې ویلو قانون کې ځینې مادي د اسلام د اصول په ضد دي. نو موږ د قانون په ومه ماده کې د ډي او ای معنا څلورم او پنځم سیکشن خوډلو چې په کې ویل شوی دي تشدد کوونکې ته باید په لاس د سیاري په واسطه د یو چا ځای معلومونکې جی پی ایس نومي ماشين واچول شي او بل دا چې کوي زنانه ته معلومه شي چې ژوند او عزت په خطر کې دي باید د کور نه بهر لاړ شي. مهوش محب کا خل نه د پښتنه چې په عدالتونو کې زنانه د کوم رقم تشدد ضد مقدمه لورزي وی ویل
جسمانی طور باندې خود سره والټا کول کول خوغه د خاوند دی لیور دی سخر دی خواخه دا دی سره سره خزل خرچه نه ور کول چې د کور کوم خرچه دا غبل نه ور گئی یا خزر رټل یا د هغه مور پلار خلاف خبرې کول نو دا یو ذهني دباو دی چې کوم خزل ور کول کیږي. دین علاوه چې کوم اس کیسز رپورت کیږي نو هغه کې دام د دوکې سره خود سره واده کول او مالدار جن کو سره لالچ ته پاره واده کول دا منټل ټورچر دی چې د پلان نه د رو نه پیسې روڑا صدا سي کیسونه 2021-22 کې ما سره رال جنکو سره بدون خوش خو لیټر اون چکه دوکه سره واده شوی هغه جنکه پروسټیټیوشن د پاره یوز کولو کوشش شوی دی یو ډیر نیو نیچر کیسز دی.
وفاقي شرعي عدالت د محمد اسلم خاکی لخوا درخواست نامندوره کړي. عدالت شپک کله پس د مقدمه اوریدنې پس خپل فیصله کې دا هم ویلي د پنجاب حکومت باید د تشدد خکار زنانو د پاره مرکزونه سیوا کړي. او د قانون د لاندې جوړ مرکزونه جایز هم ګرځولي. وفاقي شرعي عدالت د پاکستان تر ټولو لوی شرعي عدالت دی او فیصله لکه د سپریم کورټ په شان په ټول ملک عملي کیږي، خو د دغه مقدمه فیصله یوازې د پنجاب لپاره ده. شانواز ترغزه، مشال ریډیو، پیښور.
دا مشال ریډیو دا زه عمر وزیریم. د بنو شمالي وزیرستان او خواوشا سیمونه تاسو ته راپورونه جوړوم. د مشال ریډیو سره اوسئ.
د طالبانو د حکومت د سری میاشتې ټولنې چارواکي وایي د نړیوالې ټولنې مرستې د اړمنو کسانو لس سلنه اړتیا هم نشي پوره کولای. په کندهار کې د سری میاشتې ټولنې مرستیال ملا نورالدین ترابي پرون ویل د افغانستان پر کچ د اوروزګان، غور، دایکونډي او پکتیکا اوسیدونکي تر ټولو زیات د لوږې او فقر له لوی خطر سره مخامخ دي. په همدې حال کې د کندهار یو شمېر اوسیدونکو مشال راډیو ته ویلي دي چې د ژمي پر راتګ یې اقتصادي ستونزې لا زیاتې شوې دي او د خوړو له کمښت سره مخامخ دي. نور په دې رپورت کې
غوټي هغه کونډه ده چې د اولادونو د ساتنې او پالنې لپاره یوازې د سری میاشتې مرستو ته انتظار کوي. د کندهار د میرویس مینی وسیدونکي او د درو اولادونو دغه مور وایي د کار کولو فرصت نه لري او مرسته سوي خوراکي توکي ټولې اړتیاوې نه سپوره کولای.
ولکم دغه تر لوده چې مشال نه خسته کړی وای توغه مې اړتیا درلوده. په پلار مرسته وشې نه دی پاتې سو هیڅ دنیا نه دی پاتې سو. ته د بل په موټر کې ټکر سو موږ آسمان هم څکو کمبل سره پاتې.
د ژمی پر اتاک سره په هیواد کې د بشري وضعیت په اړه د اندیښنو په دوام د طالبانو د حکومت د سری میاشتې د ټولنې مرستیال ملا نورالدین ترابي د چهارشنبه په ورځ په کندهار کې وویل د نړیوالې ټولنې مرستې بنسټیزې نه دي او د اړمنو کسانو لس سلنه اړتیاوې هم نسي پوره کولای.
متاسفانه لکه څنګه چې د افغانستان خلک ضرورت لري، دنیاوال که څه هم په راډیوګانو کې خوایي چې دونه کومکونه وکړه دونه وکړه، خو کفایت بالکل نه کوي. یعنی په سل کې
د سری میاشتې ټولنې مرستیال ملا نورالدین ترابي زیاتوي چې دا مهال د ټول هیواد په کچه د غور، دایکونډي، روزګان او پکتیکا اوسیدونکي د فقر او لوږې د تر ټولو لوړې کچې سره مخامخ دي او بیړنیو بشري مرستو ته اړتیا لري. ترابي وویل که له اړمنو کسانو ستره مرستې ونه سي په ژمي کې به حالت نور هم خراب سي.
اول نمبر چې په مسکینو ولایتونو کې دي، هغه غور دي، روزګان دی، دایکونډي دی، پکتیکا ده، او بیا داسې پر درو درجو مو ویشلي چې ډېر خوار دي. هغه دا ولایتونه دي، بیا میانه ولایتونه دي، بیا هغه نور ولایتونه دي. هغه موږ ټولو موسسو ته ورښوولي دي او نفوس مو ورښوولی دی چې په دغه ولایت کې دغونه نفوس دی. نو هغه ټوله که دی موږ سره نظر وغواړي موږ ورته وایي چې دې ولایت ته کومک ورکوي، او کله کله بیا دوی خپل نظم جدي وایي یا موږ په دغه ولایت کې
د محمد حسین، سید احمد او جنوتو په نمونه د کندهار اوسیدونکي وایي د ژمي پر اتاک سره بیکاري او اقتصادي ستونزې ورځ تر بلې زیاتېږي او د خوراکي توکو له کمښت سره مخ دي.
چې رښتیا چې ژمی مره روان دی، هیڅ خواري او دا شی نست او خواري نست خو دا د تا په خپل حالات معلوم دي.
دا د لاس ګاډی چلو ګای پیدا سی ګای نس پیدا سړی حالا کې ته تنه نه تنه یال داری دغه ګرد دغه ته ته وګ دا د لاس ګاډی ته هغه ګای دغه چبلا شو ګای وو چې ډوډی پیدا کو ګای نو پیدا نو ته نو سړی ژوند دی.
داس په تکلیف نه ته و نه شته چې په ژوند کې کاریر باندې ته خدای په قران کوم د ماشام شپې غوړي په کور کې درلو دل کښنانو کښنې دی ډېر په تکلیف هم د بدن د خدای سي نماز هم خدای دې د اخرت رسم کې کوم د لسر په دوا په ځان کړی نه یې پام در خپل نه استیراوست.
د تیر یو نیم کال راهیسې چې طالبان پر افغانستان واکمن سوي د کاري فرصتونو د کموالي له امله د بیکارۍ کچه لوړه او د کورنیو د ورځنیو عوایدو کچه ټیټه سوې چې له امله افغانان له سختو اقتصادي ستونزو سره مخامخ سوي.
مشال د ریډیو ترڅنګ په ویب سټ، فیسبوک، ټوئیټر، انستګرام او یوټیوب هم تاسو د ورځې لا تازه حالاتو او روانو چارو خبروي. زه طارق رگزایم تاسو ته د کورمه او رگزو او خوش او سیمونه راپورونه جوړوم.
د دسمبر لومړۍ نیټه د ایډز ناروغي مخنیوي او په اړه یې د آگاهۍ له نړیوالې ورځې سره سمون خوري. ملګری ملتونه وایي حکومتونه باید د ایچ آی وی په نوم د وایرس خپرېدو مخنیوي لپاره کوټلي اقدامات وکړي. په خیبر پختونخوا کې د ایډز کنټرول اداره وایي په هغه صوبه کې په ایچ آی وی د اخته رجسټر کسانو شمیر شاوخوا 15,500 دی. خو شنونکي وایي ښایي واقعي شمیر له دې زیات وي، ځکه چې په ټولنه کې د ایچ آی وی او ایډز لرونکو پر وړاندې حساسیتونه دي، نو ځکه ځینې خلک خپله ناروغي پټوي. روغتیا پالان وایي که پر وخت د ایچ آی وی درملنه پیل نشي نو په ایډز ناروغي اوړي چې بیا علاج نه لري. انیسا اجمل موضوع روښانوي.
ملګری ملتونه نن د ایډز نړیواله ورځ لمانځي. دا اداره وایي چې په تیرو دوو کلونو کې د کورونا وایرس وبا او د ځینو نورو نړیوالو بحرانونو له وجې د ایچ آی وی خلاف هڅې او وسایل کم شوي، چې په نتیجه کې د میلیونونو کسانو ژوند له خطر سره مخامخ شوی دی. د نړۍ د نورو هیوادونو په څیر په پاکستان او په تیره بیا په خیبر پختونخوا کې هم هر کال د ایچ آی وی ایډز ناروغان ثبتېږي. په خیبر پختونخوا کې د ایډز مخنیوي ادارې مشر اصغر خان مشال ریډیو ته وویل چې په دې صبح کې له دوی سره تر اوسه د ایډز څخه د پاسه 15,000 کیسونه ثبت شوي دي. نوموړي زیاته کړه چې دوی د صبح په بیلابیلو ډیویژنونو کې صحیح مرکزونه جوړ کړي چې پکې د ایډز د ناروغانو وړیا درملنه کیږي. اصغر خان دا هم ویل چې دوی په روانه میاشت کې په میرامشاه، باجوړ، پاړه چنار، سوابه او سوات کې د ایډز د ناروغانو د درملنې نور مرکزونه جوړوي.
چې څومره د دنیا مطلب ایکسپرتس دی هغه یو اپیډمیک استیمیشن ماډل استعمالوي، نو دا غي په حساب خو غي وایي چې اسامشن دا دی چې پورا خیبر پختونخوا کې 27,000 پیشنټ پکې پیکې کې ایکسپیکټ کوي ایکسپرتس. خو موږ سره ان ګراوند چې کوم رجسٹرډ دي موږ سره 15,000 مریضان دي. موږ سره ټوټل اوسه پورې ټوټل پیشنټ دا کال کې 700-800 مریضان نوي راشي. ډیفرنٹ هیلت انسټیټیوټس میډیکل کالجز کې دلته زمونږ یو ډېر ښه روبست اویرنس کمپین انشاءالله موږ پلان کړی دی او دا به د 30 تاریخ نه شروع کیږي انشاءالله دسمبر ټول میاشت کې.
ملګرو ملتونو د 2000 کال پر ریپورت کې ویلي چې په پاکستان کې د ایچ آی وی د 1,03,000 نه زیات ناروغان دي. د اسلام آباد په پیمز روغتون کې د ایډز ناروغانو د څانګې مشره ډاکټر نایلا د دې ناروغۍ علامات په دا ډول بیانوي.
ایچ آئی وی وائرس چې څنګه بدن ته داخل شي نو ورسره قوت مدافعت په کمیدو شي، خوله پخه شي، تبوی وزن په کمیدو شي، پترخ او یا په سټ غونډان جوړ شي، لایوی اونۍ نه زیات وخت پورې ورته زخم وي، نو دا په لومړي کې علامات وي او چې څومره ورسره انسان کمزوریږي نو دومره نوري بیماری هم ورته بیا لګي، تپدیک او نمونیا وغیرہ.
په پاکستان کې د ایډز مخنیوي پروګرام په خانه مشر ډاکټر بصیر اچکزی بیا وایي چې د احتیاطي تدابیر لپاره د ایډز مخنیوي ممکن نه دي. نوموړي زیاتوي چې د حجامت په وخت کو آلاتو نه کارولو، استعمال شوی سرنج او د ایچ آی وی جراثیم لرونکي وینې څخه هم لګیدای شي.
ایچ آی وی د یو وایرس د وژنې پېښېدونکې یو ناروغي ده. بیا چې کله دا ایچ آی وی بغیر د علاج پاتې شي، ان د دې دا وایرس په دوايان په ذریعہ باندې دا کم نه کړل شي، نو دا بیا بدلیږي په ایډز کې چې اکوایرډ ایمیون ډیفیشنسی سندروم ورته وایي. ان دا یو مجموعه سی ده ډیرو ناروغانو د دا قوت مدافعت د مریض دومره کم شي چې هر کوچنی وړه ناروغي د صحت د خرابې سبب ګرځېدلی شي. د ایچ آی وی ایچ کوم وایرس دی دا هغه څه د بچاو طریقې دا دي چې په کار دا دی چې موږ خپل ژوند صفا ستره تیر کړو. وینې د لګولو په پروسس کې په کار دا دی چې هغه وینه د ایچ آی وی سپاک وینې وي دغه ټیسټ کړل شوی وي. په کار دا دی چې هغه په یو سرنج باندې وار وار پیچکاریانې ونه لګي، یا دوه کسان یا درې کسان دغه پیچکاری په کار دی چې یو بل سره ګډه نه کړي.
ډاکټران وایي چې د ایډز ناروغانو د زیاتېدو یو لامل دا هم دی چې اکثره خلک دا ناروغي پټو ساتي. په پیښور کې خبریال عمر فاروق چې اکثره د صحت په موضوعاتو خبرونه جوړوي وایي چې په خیبر پختونخوا کې د ایډز د ناروغانو شمیره له 500 زیاته ده، ځکه چې د ټولنیزو بندیزونو له وجې اکثره دا ناروغان نه ثبتېږي.
هغه دا خبره پټاونه ساتي،
ٹک دا اویرنس سیشنز کی گی مختلف زینوں کی گی مختلف سینٹر کو لو شوی دری دا پارا اول اور ازما یو خبر کتو چ بلوچستان کی دی وے چ دی سرا 7000 کیسز دی نو آغا کیسز دی چکم رجسٹرڈ کیسز دی خودا سے ډیر کیسز دی پزرگونو دا سی کیسز دی چا آغا پټ پاتې کړی شي دی صرف او صرف د دی وجه چک خلق ته پتا ولګی دا نو خلق بدی آئسولیټ کی دی سره پتا غرا تک پری دی نو نه دا خوراک سره لګی نه دا ناشته پاسه سره لګی نه دا میل ملاب سره لګی نه چرتا چا سره ودونو کی غم خاده کی سره ملوشي هغه سره بیخی نه لګی
ملګرو ملتونو په نړیواله کچه د ایډز ته ختمول لپاره 2013 کال ټاکل دی د اداري ویلی چې باید پراتلونکو وو کلونو کی د دینا روغې د ختمول لپاره زیات نه زیات کار وکړل شي
مشال ریڈیو تازو تا دا افغانستان او پاکستان لا مختلف وسیمو راپور نوڑاندے کبھی زو شبیر احمد جانیم او تازو تا لا پیخور چار سدے مردان نوخار او چار چاپی رسیمونا رپورٹنگ کبھی دا مشال ترسنگو سے
د مشال رادیو ژوندې خبرونه ته په دیش میرو زنګ وهي 00 00 23 00 45 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
00 43 76 93 په اسکایپ هم راته زنګ وهلی شي. پته مو ده
مشال رادیو
تر څنګ یې د مشال رادیو پر فیسبوک مسنجر هم لیکلې پیغام پرې خو دی شي.
مشال رادیو ته غوږیست دا د ټلیفون شمیرې او د وایبر شمیرې او د اسکایپ پته مې ځکه در اعلان کړ چې تاسو وکړی شئ چې را سره د خپل سیمو تازه او مهم خبرونه شریک کړي. پر فیسبوک باندې ورل مخ را ته ځنو خلکو تبصری لیکلي دي او خبرونه را سره شریک کړي دي. په دې کې ګلبادر خیالي او همداراز بارام خان او لدی پرتا محمد ناصر لیکلی دی چې د مشال رادیو منځنۍ څپې باندې خبرونه د خبرونه نو ورځي و د زنو ستونزو لوجه دغه منځنۍ څپې چې دی هغه کار نه کوي. خو تاسو کولی شئ د مشال رادیو خبرونه په لنډو څپو 12015 15015 او 12 کلو هرتز واوري. زرته دا څپې بیا هم اعلانوم په لنډو څپو 12015 15015 او 12 باندې دا زموږ ټولې خبرونه تاسو اوریدای شئ. پر فیسبوک کې هم چې دا کوم کسانو تبصری را ته لیکلي دي دوی ته ما په جواب کې همدا څپې ور لیکلي دي. هیله ده چې له ملګرو سره شریک کړي او په لنډو څپو باندې تر هغه پورې زموږ خبرونه واوري تر څو پورې چې دغه ستونزې حل شوي نه. یو کس را سره دی او خبرې راوړې دي. ستړي مشي نوم مراته وخی او سیمه هم
سلامونه نیکی هلی صبرناک ته وتنه خبرې کوم له جنوبي وزیرستان پامیر سفتا ته د مشال ټولو کارکونکو ته اوریدونکو ته سلامونه نیکی وړاندې کوم.
مننه خوشاله اوسه د وتنه سب څنګه یې خی
خیر دنه سب سه برکت غونډه دې درنه سه تاسو خو څل د مرګري روغ جوړ دي
آباد اوسه خوشاله اوسه د وتنه سب. زما له تاسو څخه د خبر نمخ کی و پښتنه داده چې دا د لمپی سکن ډیزیز یا د د څاروي او غناروغي چې و داغه پاړه باندې خبر مخت تاسو را کړی و ول سر کې کنه د سیمي
او بالکل بالکل
مخزمات را یاد شوینو ما چې د پانی د پاړه لیکنو را یاد شو راته سم د نودار ته وسوای چې وس در سره کوم تازه خبر دی.
وس خبرم را سره دا نن ورځ د مشال رادیو شپږ سو یو اسپانی دلته ناراضي په شاټ یو اسپانی موږ مشال رادیو هر او یو دغه غوښتنه چې کومه د واتس اپ شمیره بل ورځ مليا خور په سروي کې اعلان کړه. زین عمرګر ما ته دلته ټلیفونونه وکړو چې ته په سلام پښتونخوا کار وخه اړیکه نیسې په ژوندۍ خبرونه کې سلام پښتونخوا یا سندرو خبرونه کې دغه واتس اپ باندې ټلیفون اخلي.
په واتس اپ باندې خو موږ فلال نه خلو خو ډیر زر بدلته شروع کو سمه ده.
امنن خبر را سره لکه سرنګ چې پرون د افغانستان او د سرنګار د کرکټ لوبه وسوله په دې کې افغانستان لوبغاړو دوه ریکارډونه په خپل لوبډله کې جوړ کړو. هغه چې افغانستان لوبډله کرکټ میدان ته راغلې ده د دوه لوبغاړو ترمنځ دومره منډې نه وي سوي لکه پرون چې ابراهیم زدران او نجیب زدران د دې منډې 1.2 پورې رسیدلې او ورسره ابراهیم زدران د افغانستان لوبډلو کې د شهزاد محمدی یو ریکارډ مات کو. شهزاد محمدی چې په 2014 کې د زیمبابوی خلاف 1.2 منډې کړې وي هم پرون ابراهیم زدران 1.2 منډې وکړي.
بالکل ډیر خدي وکړه چې دا در سره شریک کما. هم غا د کرکټ خبر چې لوستز مزړو چې پکې وایم خو خبر را نه وګ دیده نو خدي چې تا تارته ویل ډیر مننه آباد وس خدای په امان. د شوکت محمود په غږ سندره در خبرو یو ځل بیا درته وایم چې منځنۍ سپې د جنستون زل وجه کار نه کوي. د مشال رادیو ټوله خبرونه تاسو آنلاین اوریدل شي مشال رادیو ټکای کام همدارس د اپلیکیشن لاري اوریدل شي او په لنډو سپو 2013 13500 15015 او 10800 کیلو هرتز یې اوریدای شي. د شوکت محمود په غږ سندره
یاد چام اند سپ کور لگے د اور لگے د جانا نور لگے د اور لگے د جانا نور لگے د اور لگے د اور لگے د یاد چام اند سپ کور لگے د یاد چام اند سپ کور لگے د اور لگے د جانا نور لگے د نور پما بند شوے دالا ریو دا خوشی دالا ریو دا خوشی ساد محبت چی پما تور لگے دا ساد محبت چی پما تور لگے دا اور لگے دا ٹکور لگے د تاثر زما پس ٹکور لگے د اور لگے د جانا نور لگے د اور لگے د جانا نور لگے د اور لگے
مشال راډیو ته غوښیاست او زموږ غږ په مشال راډیو ټکی کام او په لنډو څپو 2015 اوري. ظهور افغانزی را ته لیکلی دی چې سبا یعنی د ډسمبر 2 د جنوبی پښتونخوا کې د سیاست بنسټګر او لوی مبارز خان شهید عبدالصمد خان څخه 9 ترلین لمانځل کیږي او په دې اړه باندې یوه جلسه کیږي. غروال سلیمان خیل راته لیکلی دی چې د کراچۍ په بندري ښار کې د بشپړو پاکستاني وګړو اسنادو په لرلو سره هم د افغانانو په نوم نیول کیږي او د پښتنو د تګ مخه هلته ورنیول کیږي. لال ولی اپریدی لیکلی دی چې د پښتونخوا د عوامي نېشنل ګوند جنرال سیکرټری سردار حسین بابک خبر خپور کړی دی چې خلکو ورته وسلوال ورته دړکې کړي دي. او مطیع الله بشارت لیکلی دی چې د خوست ولایت نادرشاه کوټ ولسوالۍ مربوطه ساحه ځنی خېلو کې قلندر نارې کنډو ځنګل باندې واوره شوې ده او زموږ کلی کې ډېر زیات یخنی ده. د دې نه علاوه راته یو بل کس هم دلته یو خبره د موسم سره تړلې لیکلی وه، زه پیدا کوم هغه هم او قادر خان همت لیکلی چې په ملتان کې نن لهده سیوا دا د ټکی دی، لهده سیوا لړه ده او دوند دی. سمه ده، د رابعې تبسم په غږ سندره درته نشرو، تر هغې وروسته بیا راځو. مشال راډیو ته غوښیاست، زموږ غږ په مشال راډیو ټکی کام او د مشال راډیو د اپلیکیشن لارې اورې. د دې ترڅنګ په منځنیو څپو کې څه ستونزه ده، د هغې ستونزو تر هوارېدو پورې تاسو کولی شئ چې په لنډو څپو 2015 1515 کیلو هرتز زموږ خبرونه واورئ.
I do.